یو کلام خبری او دیر کلام انشائی. کلام خبری تفسیر شروع کرده و داغیر دو قسمنا، اول بیان کل جمله فعلیه اسمیه و جمله فعلیه، دیدری قسمنا بیان کل پر اعتبار ده حال مخاطب سرا، کلام ابتدائی او کلام طلبی او کلام انکاری، او بیای د کلام خبری دروړلو غرضونه مقصدونه بیان کړ. کلام خبری پای کې بنیادی دو جزونه و، دو اجزا و، یو محکوم علیه و دویم محکوم بیهی و، مسند الیه او مسند ورته هم ویل کېده. اوس مسند الیه او د مسند د دې دوو اجزاو د حالاتو بیان کوي، ځکه مسند الیه به کله کله په کلام کې په الفاظو کې روړله ذکر کولی شي او کله کله به حذف کولی شي. یعنی ځینې ځای کې به مناسب دایي چې دا الفاظو کې مسند الیه ذکر کړی شي او کله به مناسب دایي چې مسند الیه دې ذکر نه کړی شي، حذف کړی شي. لکه مثال په طور باندې فاعل دا هم مسند الیه دی، نو د ځینې غرضونو د وجې نه به کله فاعل حذف کولی شي، یعنی حذف کول به مناسب وي. هغه به کم کم حالات وي، نو د هغه حالات او د هغه احوالو بیان به کوي. لکه مثال په طور باندې زید اغا چا اوهو و کم کس چې اوهو نو ته اغا پیجانی او دا اغا نم ناخلی، ځکه چې بیا خلق اغا را گیری یا سبا لتا دا اغا نیریگی چې اغا بوی چې تاور تا زخو دلیم، نو ته دسی و نمی چه زرابا زیدون خالدن. مثال پتا خودشی وی زوری با خالدون خالد اوالی شو چا اوال، نتیجه که تا مسند الیهی نجی کرکه اغا فائل نجی کرکه. دیکن مقصود سده؟ مقصود دا اغا نخ کارکه ولی دا تغرزونو دو وجه نجی سبال یا دا اغا نیره دا یا پا اغا بانی زلس ولی و دا اغا بچکه ولی وغیره وغیره. نتا مسند الیهی حالات مختلفی، زنی زینو که به حضب کول مناسب وی، پا زنی زی که به ذکر کول مناسب وی، کله به د مسند الیه معرفه راوړل مناسب وي، کله به نکیره راوړل مناسب وي، بیا معرفه راوړل کله په اسم اشاره سره راوړل، کله په اسم موصول سره، کله په الف لام سره، کله په علم سره. دا مختلف حالات دي. او دغسې مختلف حالات د مسند هم دي چې هغه دویم جز د کلام دی. نو اول د مسند الیه حالات بیانوي، احوال د مسند الیه ورته ویل کېږي. په احوالو د مسند الیه کې اولنی حالت بیانې تعریف د مسند الیه، معنی مسند الیه معرفه راوړل. او بیا مخکې علم نحو کې تاسو ویلي د معرفې اوه اقسام دي. کله یو اسم معرفه وي په الف لام سره، کله علم وي د ځکه معرفه وي، کله معرفه وي په ضمیر سره ضمیر وي، یا اسم اشاره وی یا موصول وی وغیرہ. د داغی اغراض او داغی فائدې او داغی مقصدونه بیانوي. مسند الیه کله معرفه راوړل کېږي په ضمیر سره، دا په هغه وخت کې چې مقصود ستا اختصار دی، خبره لنډول دی. لکه مثال په طور باندې یو متکلم دی او هغه خبره کوي، نو یو په داسې طریقه باندې کلام ذکر کول دي چې بیا بیا هغه خپل نوم اخلي، او یو داسې ده چې د خپل نوم په ځای باندې د متکلم ضمیر راوړي چې زه داسې وایم زه زه، نو دې ضمیر راوړلو کې اختصار حاصلېږي یوه، او دویم که بیا بیا ته هغه نوم اخلي نو بیا بیا نوم اخیستلو سره ستا په سامع او مخاطب باندې بوج راځي. او که ضمیر ذکر کی نه اختصار د وجنا هغه بوج د اگر ختمیږي او خبره هغه ته اسانیږي او لړنديږي. دغه ضمیر د مخاطب ضمیر د غائب د هغې لپاره مثال لکه زویمه انا راجوتک فی هذا الامر زستانه په دې کار کې امید لرم. انا راجوتک فی هذا الامر وګوره انا انا دا مسند الیهی دی او په دې ځای کې دا مسند الیهی ضمیر راوړی. انا ضمیر د متکلم دی یا ضمیر د متکلم منفصل راوړی لکه انا او که متصل راوړی لکه راجوتو راجوتک تو ضمیر دی راوړ. نو دا ضمیر راوړلو سره اختصار لړوالی او اختصار پر کلام کې رالی او مقصد هم حاصل شو. د مخاطب لپاره مثال لکه انت وعدتني بإنجازه انت وعدتني تا ما سره وعده کړې ده بإنجازه په پوره کولو دغه کار باندې چې زه به دا کار کوم. نو انت وعدتني کې انت یو دا دی چې ته د هغه نوم ذکر کړي د مخاطب نو د نوم ذکر کولو په ځای باندې انت ضمیر راوړل په دې سره اختصار حاصلېږي. او د غائب لپاره ضمیر لکه انجازهی انجازهی کې داهی ضمیر هغه امر ته راجع دی ادارا جوتک فی هذا الامر وانت وعدتني بانجازهی. نو د ده څه کته وی چې وعدتني بانجاز الامر نو د امر په ځای باندې هی ضمیر راوړل دا مختصر دی. په لیکلو کې هم په ویلو کې هم مخاطب او سامع باندې هم نه بوج کیږي. کله به مسند الیه معرفه راوړل کیږي په عالم سره بارا د هغه مسند الیه نوم به ذکر کی عالم مقصود په پاره باندې صحیح مقصود دای چې مخاطب تا دا مسند الیه د هغه ذهن تا حاضرول او پیش کول. کله به په هغه نوم ذکر کولو کې مقصود تعظیم وي د مسند الیه لیواله د شان او عظمت کارا کول. لکه مثال په تور باندې توي راکیبا علی نو دا چې ویلو په دې باندې چې راکیبا امیر المؤمنین مثال په تور یا بل دا چې دا غي په دې عالم څخه ذکر کې تعظیم د پاره راکیبا علی سور شو سوالی باندې علی رضی الله تعالی عنہ مثال په تور نو مسند الیهی علی دا فاعل دے مسند الیهی دے او تا معرفہ ذکر کا پا عالم سرزک علی و عالم دے دا پارا دے چھ دلالت مکی پا عظمت بانی پلوی والی بانی زکا علیون دا دو حلونا اغیستے شوی اوچاتواری تو ادا لفظم پا اوچاتواری پا تازیم بانی دلالت کے یا تا اگر عالم ذکر کے مقصود پا کستا تحقیری پکوالی احالتی لکه مثال په تور باندې حربا عمرو یا حربا زید مثال په تور نو عالم مسند الیه معرفه راوړي په عالم سره او مقصود سي احالتی. سلورم کله کله مسند الیه معرفه راوړل کیږي د پاره د تلزل حاصلولو. تلازم مطلب را دی آغا نوم اغیستنو سر تا تا یو لذت یو فن حاصلی گی نزکتا مسند الیهی حلم ذکر که زمیری در اوڑی لکا داغیر پار مثال دفع مثال در ذکر کرده جیسی محبوب کا نام لینا فائر پار مثال دیو شاعر شیر ری الا يا زبيات القائق قلنا لنا اليلا يا من كنا ام ليلا من البشر. اصل کی علم نہ ہو کہ تاسو ویلی دي کلا یو شی په اسم ظاهر سره ذکر شي نو دوباره په ضمیر سره ذکر کی دوباره په ضمیر سره ذکر کیږي لکه تاسو تما ویلی آیات کرسی کی او گرئی اللہ اسم ظاہر سا ذکر شو لا الہ الا ہو الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دست تقریبا شپار اسوال زیوت زمیر راجے کرے ذکر قائدہ دارا چکلا یوشے پہ اسم ظاہر سا ذکر شی نبیہ رسو پہ زمیر سا ذکر کی او پاغ زمیر کی اختصار ہوئی او پاغ زمیر کبیا بیا تعالیم ذکر کے نمخاطب بانی بوج امراجی او کلام اگدی گی ہو خو کلا بدا سی چی مخی با اسم ظاہر سے ذکر شرے او تب بیا ہم اق عالم ذکر کے دوبارہ ضمیر بن روڑی ذکر مقصود پائے کی دائی چی تا تا پا اغنم ذکر کولو کی او قسم لذب او فن حاصلی گی لکہ دیدے کیوں گو الا یا زبیات القائی قلنا لنا الیلا یا من کننا ام لیلا من البشری الیلا یا یوزل پا اسم ظاہر سا ذکر شولا نبیادہ سے پکارو ام ہی من البشری ضمیر راجے کول پکارو خوبیر دے دوبارہ دے ضمیر پا دیبانی اغا عالم ذکر کئی ذکر دتا پائے کی تلزوز او فن حاصلی گی زبیات غصو تاوی لکھی گی غصے پی جل غصے بین غصو لپار اخپل صفاتی او داغی اغیبانی شاعرامی ازنی نور لیونی پی گی او قا چی دین اغا سہرا تاوی لکھی گی سہرا کی غصے گرزی را گرزی نو دا شاعر وی علا یا زبیات القائی اید سہرا غصو مالا خبر را کئی علیلا یا من کننا چی دا لیلا ساسو دا جنس نا دا من سیدا ام لیلا من البشری کنا لیلا دا انسانا دا جنس نا دا نو دیدے کی دسی ویل پکارو چی علیلا یا من کننا ام ہی من البشری خو دوبارہ دا عالم ذکر کئی تلزوزن خواہ شمس پکی سوئی او کلا کلا بدسی چی عالم با ذکر کی گی دا تبرک دا پارا مقصود بطا برکت حاصل ہوئی پاغی بانی لکا اللہ الہادی دا دسی ویلو قدر بانی چی ہوا الہادی تا اللہ نم ذکر کی عالم مقصود تبرکی برکت حاصل ہوئی نا اللہ مستد الہی دے معرفت راوڑ تو عالم سارا مقصود برکت حاصل ہوئی او کلا تا مسند الیہی مسند الیہی ذکر کی فیو خاص صفت سرا وصف سرا مقصود پاغی سرا کنایوی دیو صفتنا او دیو وصفنا لیکن دی مثال کیوں گوری ابو لہب ابو لہب دا فلم عبد الشمس دے دا کنیہ دا ابو لہب دے ابو لہب سر ایسے ذکر کے مقصود سرے مقصود سا کنایہ دا دا اغد جہنمی کی دلونا چی دے جہنمی دے ولی ذکر ابو لہب لہب و لبو تبیلے کی او ابو مانا لازم لار دلمبو مانا لازم دلمبو دوور لمبی چکی بھی ابو یو سڑے رے یو سڑے رے داغو زیر تم دے مثال پتو خطا اغا عالمی ذکر کے نا بلکہ اغا تو زیبانی ذکر کے ابو لہب فعل کزا ابو لہب دا سکڑی مقصود داغا نصر داغا جہنمی کی دل دلمبو دو سر لازم شخص لازم کس دا تکڑی دی یا مثال بطور باری یو سڑی زید نم دے او تا اغا ذکر کتنی دی فرعون دا تکڑی دی نمقصود دا فرعون لپا ذکر کولنا دا اغا سرکشیخ کارا کولی دا اغا ظلم او اغا جبر کارا کولی لگا خلقوی کنم اپلانی سڑی کی فرعونیت دے مانا اغا سرکشی او اغا جبر او ظالمانه خوی ده پکی او کل کل مسند الیهی معرفه رو لیکی گی پا اسم اشاره سره اسم اشاره علم نحو کتاب سویریو لکا هادا ده ذالکا ده زاکا ده وغیره نمقصود پای سره سی کل مقصود پای سره ده دغش مسند الیهی و ده اغسیز ممتاز کولی داغه امتیاز وی لکه داغه سیز نوم تاله ندرهی نوم تاله ندرهی نو تا او ورسارا نور شینا و سیزو نوم پراتری نو دا انتباس خطمول دا پارا و دا اغشی دا متعین کول دا پارا و تا اشاره وکی لکه دا سیدیر سیزو نوم پراتری تا پکی دا یوشی اغیستل واری خو نوم تاله ندرهی نو تا ورسوی بیلی حازا یعنی هازا دا تیز کو مامان خرد کا نمقصود پر اسم اشاره سر دا اغد تمیدی دا اغد امتیازی نکل مسند الیهی با فا اسم اشاره سر ذکر کولیش پا کلام کی مقصود با دا اغد جدا کولی دا نور تیزنونا دا اغد امتیاز بای او کل با مقصود دا اغد قرم دا اغد نزدیوان اخکار کولی لکه تو دا کارا کې چې دا پلانې شیما دا پلانې انسان ما ته ډېر نږدې دي نو دا به لپاره هیڅ اشاره ذکر کې او هیڅ اشاره هغه راوړې چې کومه د قریب لپاره ذکر کیږي د نږدې لپاره ورولې کیږي لکه ته هغه زیدو دا زید دی یا مقصود ستان لريواله کارا کولی د څه ځاله کا زیدو آها زید دی او کل مقصود دا آغی درمیانوار اخکارا کولی نتوی زاکا دیدو او کل کل اسم اشاره رونلیکی کی مانا مسند الیهی پا اسم اشاره سے ذکر کی گی مقصود پا آغی کی دا مخاطب آغا غبیوالی او دا ذهن کمزوروالی او خونت ذهنوالی اخکارا کولی او سامعینو ته دا ښکاره کولی چې زما دا سامع زما دا مخاطب چې یو څیز باندې یو کلاس داسې نه یې خیر دب چې په نوم ذکر کولو باندې دی نه پېژني دومره غبي دی نو د دې د وجې نه اسم اشاره په هغه ځای کې ذکر کیږي او کله اسم اشاره ذکر کیږي دپاره د تعظیم د یو شي عظمت او لویوالی ښکاره کول لکه ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک اسم اشاره د بعید دپار راځي د لرې دپار او دلته کتاب قرآن کریم نږدې دی او د هغې دپارې دا ذالک اسم اشاره راوړې مقصود پکې څه دی تعظیم د قرآن دی یعنې د قرآن کریم دومره لوی شان دی چې د هغه د ډېر لوی شان د وجې نه یو لویه مرتبه ده گویا کې دا په مرتبه کې ډېر لري دی زمنګ د مرتبو نه نو ځکه ذالک استعمالیږي ذالک الکتاب لا ریب فی مانا هغه دغه لوی شان والی کتاب دا لوی شان والی کتاب او کله ذالک راوړل کېږي د تحقیر د سپکوالي لپاره لکه ته ویل ذالک اللعین فعل کذا دغه لعنتي کس داسې داسې کړي نو هغه ستا سره نږدې راست دی خو ته ذالکه ذکر کړي ته وې دا د لعنتي والي د وجې نه او د خرابوالي د وجې نه داسې حد ته رسېدلی دی چې د ده سره نږدې کې راستل او خبرې کول مناسب نه دي نو ځکه ذالکه راوړې ذالک اللعین فعل کذا کله اسم اشاره راوړل کېږي لپاره د اظهار د تعجب یوشی باندې تعجب کارا کول او تلکا نعمتون دغه د تحقیر لپاره دی د تحقیر لپاره دی چې موسی علیه السلام باندې فرعون خپل هغه احسانات زباکي غوندي او احسانات پسکارا کوي او شمیری او آیاتی کریمه داده چې دا ندی را بخ کرده پیر آور چورتایی دی ولبثت فينا من عمرك سنين. وتلك نعمة النمخ آياتها او مفهوم هو دغه دی چې یعنې ته نمک حرامې ځکه ما سره دې خوړل څکلې ده او زما په کور کښې تللی شوی او تربیت دې شوی دی او بیا هم ته زما خلاف کې او دغه کې نه 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 دا سورت شعرا دی. نو بیا ورته موسی علیه الصلوة والسلام وایي وتلک نعمة تمنها علی انا عبدت بنی اسرائیل. آیات کې مختلف توجیهات دي خو یو دا ده چې وتلک نعمة دام لا څه نعمت دي معنی دې ته هم څه نعمت وایي دا خو نعمت نه دی نعمت بلکه تا خو زما قوم نه غلامان جوړ کړي دي څوک چې د تا قوم نه غلامان جوړ کړي او په هغې باندې نوکری نه کوي نو دا نعمت دی احسان دی. وتلک نعمتن آیا دا هم څه نعمت شمېري چې ان عبدت بني اسرائیل. بني اسرائیل خو د موسی علیه السلام قوم وو چې تا زما قوم د هغې نه غلامان او مریان جوړ کړي دي الٹا اعتراض د فرعون باندې چې تا خو په ما باندې زما په قوم باندې ظلم کړی دی نو څوک چې د چا په قوم باندې ظلم وکړي هغه خو نعمت نه دی. او دویم دا دی چې موسی علیه السلام الٹا په هغه باندې خپل نعمت ښکاره کوي چې زما احسان ومنه وتلک نعمتن او دغه نعمت چې تې په ما باندې اثباتې چې ما کره دې خوړلې څکلې ده او تربیت دې شوی دی نو ان عبدت بني اسرائیل دا خو بني اسرائیلو ګټله او ما تا څټله نو ما خو د خپل قوم خوړلې ده او تا زما د قوم هغه خوړلې وتلک نعمت او دغه نعمت چې تې په ما اثباتي چې تا ما کره خوړلې نو دا خو ان عبدت بني اسرائیل تا د هغې نه نوکران جوړ کړي وو هغوی ګټله راوړله او بیا هغه ما تا خوړله. او دریمه دا ده چې وتلک نعمت تمنها علی اقرار دی د هغه خو احسان باندې اعتراف دی چې او دا خبره خو دې منم دا احسان دې ما سره کړې او دا نعمت دې کړې چې زما ټول قوم تا غلامان کړي دي او زما نه دې غلام نه دی جوړ کړی دا احسان دې منم. وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل چې تا بني اسرائیلو نه غلامان جوړ کړي او زه دې آزاد پرېښودل د آزاد پرېښودل دا یو نعمت دی وغیره وغیره. ښه کله د اظهار تعجب دپاره یي تعجب ښکاره کول لکه هذا الذي ترك الاوهام حائرة اصل کې پوره کلام روانی او هغه دا دی یو شاعر وایي كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النهرير زنديقا. وكم عاقل عاقل اعيت مذاهبه ويدير كرتي يو عقل من سړی هوښیار سړی چې د عقل نه په تمامه وي خو آیت ستړی کړی دی هوښیار سړي لره مذاهبه هغه لارو د معاش او د کسب یعنې ډېر عقلمند سړی او هغه ډېرې منډې ترلې په دنیا پسې وایي خو ته ورته نه ملاوېږي وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا او ډېر کرتی یو کم عقل سړی به وي جاهل بې تعلیمه سړی به وي او تلقاه مرزوقا ته چیني نو هغه به په دنیا کې پټي او رزق به هغه ته ډېر ملاوېږي. نو وایي هذا الذي ترك الاوهام حائرة هذا الذي دا کار چې عقلمن سړی محرومه کېدل او جاهل سړی هغه ته هر څه ملاوېدل ترك الاوهام دا کار مانا په دې تعجب په کار دی اسمي اشاره راوړې تعجب دپاره دا ډېره تعجب خبره ده او ځکه ترکل اوهام حائرتن دخلکو عقلون حیران کری دی وصیر العالم النهرین زندیقا او دیر لوی عالم او کوی سرین کل زندیقو گرزی مانا دیر دی واری او دیر پا دنیا ماری خرد نو هذا الذي ترکل هذا مسند الیه معرفه روڑی پا اسم اشاره سر دپار تعجب در تعجب خبر او دا تعجب زکا کئی چه دا اللہ پا تقدیر و حکمت داینا خبر دی بے پا خبرم جاہی ورداد اللہ تقسیم دی او دا اللہ پا تخبر حکمتو لی دی او کلا مسند الیه تو معرفه روڑی پا اسم اشاره سر د سامین او د مخاطبین او اگر توجه راړول غواړي هغه طرف ته لکه څنګه دا نو به راخلي دا هغه وي چې کب لکه فرزق یو شاعر دی د زین العابدین رضی الله تعالی عنه مبارکي وي د علی رضی الله تعالی عنه لوثیر زین العابدین وی هذا الذی تعرف البدهاء تعرف البدهاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا الذي دا اغا انسان ده او اغا شخصیت ده تعرفو چه تجاني البدهاء ازمك ده مكي وطأته اغا گرزي دل او قدمون ده ده والبيت او تجاني دل را بيت الله والبيت او بيت الله يعرفه تجاني دل را والحل والحرم او تجاني دل را زمین حل او زمین حرم مالا غا بیجان شینا و بیروح شینا اگر دا مرتبہ پیجنی دا قلمن کو افقام خواب پیجنی نو حاضای دی دا کی روڑے دی دا سینی دی ویلی حالا بینا نے ذکر کرے بلکہ داری پذیبانی حاضا سر و تیشارہ کرے دا پارا دا توجو را رول دا مخاطبینو شان دلتا او طرف دلتا او کل اسم اشارہ روڑے لے کی گی مقصود پاغی طرح حل زمین حل او حرم زمین حرم یو حرم دے چپا حرم پل احکامات دی بیا چپا ایک احکام منا دے وزیر وزیر او یو دا حرم دا حدود نا باہر چکم زمین دے تا زمین حل ہوئی کل اس میں اشارہ روڑ لے کی گی بارا مسند الیہی پہ اس میں اشارہ سر ذکر کی گی مقصود صحیح مقصود دائی چھتی اس میں اشارہ دا رسط یو حکم ذکر کی گی نتا اس میں اشارہ روڑے مقصود ستا دائی چھپتی اس میں اشارہ سر مخ کی سکارون و تتا اشارہ کری او مقصود دائی چھتا رسطنے حکم او دا رسطنے پیسلہ یا دا رسطنے اعزاز دا با آغا کسانو تاثیلی کی چچاکی دا مخکری کرو نئی لکا اولائک علا هدم من ربیهم و اولائک هم المفلحون اولائک اسم اشارہ دا او رسطو تینا یو حکم ذکر شوی چی علا هدم من ربیهم او هم المفلحون اولائک کی مخ کی اشارہ شوی اس صفات ہوتا ندا اولائک سر اسم اشارہ رم رولی مقصد دالے چی دا رسطو حکم چی ہدایت دیر اللہ را طرفنا یا کامیابی بلاوی دلی دا با اغا چاہتے جو لگا مخ کی صفتو نا پکی لگا مخ کی کم صفار ذکر دی یؤمنون بالغیب او یقیمون الصلاة و اما رزقناهم ينفقون او ایمان فما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان فما نزل من قبل کا مخ کو پیغمبران باری ایمان فا آخرت باری دا کار صفتونه چې په چا کې چې ایمان بالغیب لري د حلال مال نه د الله په دین باندې لګی د مونځ پابندي کوي مونځ مانه د دین د عبادتونو او مخکې کتابونو قرآن پرې ټولو باندې ایمان شته آخرت باندې ایمان شته نو اولئک دغه صفتونو والا چې چا کې دغه کارونه وي نو اعلی هدم ربهم و اولئک هم المفلحون.